د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
رنو اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاہد جواد یم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو دا داعش د افغانستان په کندوز ولایت کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې د جمعې د ورځې د هغه بریټ پړه ومنل چې په لسکونو کسان پکې وژل شوی او ژوبل شوی دی. د امریکا د بهرنی چارو مرستیالی وینډی شرمن له پاکستانی مشرانو سره په لیدنه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د روانو حالاتو او په خپلو کې د دوړخیزو همکاریو د زیاتولو پر سر خبرې کړې دي. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپ اوګرانډي وویل په افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه شویو کسانو ته باید د ژمي له رسیدو مخکې اړین مرستې ورسیږي او طالبان به د مرستو د بهیر خنډ نه جوړیږي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې ادعا وکړه چې د کندوز په ولایت کې د شیعه مسلمانانو په مسجد کې ځانمرګي بریټ دوی کړی. سره دې چې د بختار خبری ادارې ویلي چې په بریټ کې شپږ څلوېښت تنه وژل شوي او یو سل او درې څلوېښت نور ژوبل شوي. خو دوه روغتیایي چارواکو د رویټرز خبری ادارې ته وویل چې د وژل شویو کسانو شمیر ښایي د اویاو او اتیاو کسانو ترمنځ وي. په یوې اعلامیه کې چې داعش خراسانیا ټلګرام چینل کې خبره شوې راغلی دی چې د داعش ځانمرګي بریټ کوونکي هغه وخت پل د چاودیدونکو توکو ډک واسکټ وچا وچه عبادت کوونکي په جماعت کې راټول شوي وو. په اعلامیه کې د ځانمرګي بریټ کوونکي نوم محمد ال یغوري یاد شوی او دا ښکاري چې د چین د یغور مسلمانانو له لګه کې وڅخه وو. د امریکا د بهرنی چارو مرستیالی وینډی شرمن د جمی پورز له پاکستانی مشرانو سره په لیدنه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د روانو حالاتو او په خپلو کې دوه اړخیزو همکاریو د زیاتولو پر سر خبرې کړې دي. شرمن د زیارت په پنځمه نه وخت له هند څخه دغه هیواد ته رسیدلې او دا د بایدن د ادارې تر ټولو لوړ پوړی ډیپلوماټ دی چې پاکستان ته تللی. شرمن مخکې لیدل چې د پلاو په کچه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره وویني د ملي امنیت له سلاکار موید یوسف سره هم لیدل دي. د قریشی د دفتر لخوا د هغه له خولي ویل شوی چې پاکستان امریکایي پلاوی ته خوشبيني سرګند کړي چې د طالبان حکومت په سولې ثبات او د افغانانو د خیګنې لپاره کار وکړي. پاکستان له امریکا سره په سنتي توګه ګډي وړي اړیکې لري خو په اگست کې په کابل باندې د طالبانو له ډراماټیکي قبضه وروسته یو ځل بیا تر نوې فشار لاندې راغلي. دغه فشارونه د اوږده وخت راهیسې د هغو ادعاو سره تړلې دي چې وایي پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري او په پټه د هغوی ملاتړ کوي خو اسلام آباد یې نه مني. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د امریکا دوه ویشتو ریپبلیکنز سینیټرانو په یوه وړاندې کړې بل کې غوښتنه کړې وه چې په طالبانو او په ټولو هغو هیوادونو د بندیزونو ولګول شي چا چې له دغې سخت دریځې ډلې سره مرسته کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپ اوګرانډي وویل په افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه شویو کسانو ته باید د ژمي له رسیدو مخکې اړینې مرستې ورسیږي او طالبان به د مرستو د بهیر خنډ نه جوړیږي. ګرانډي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په پای کې چې یو ونې روانه وه دغه خبرې د جمعې په ورځ وکړې. هغه وویل ټول په دې موافق دي چې په افغانستان کې له میلیونونو بې ځایه شویو کسانو سره دي د بشري ادارو لخوا بیړنۍ او بې شرطه مرسته وشي. هغه دا هم وویل چې دا شونې دي او خوراکي توکي سرپنا او نورې اړینې مرستې باید له ژمي نه مخکې ترسره شي. هغه زیاته کړه طالبان به دغو مرستو په وړاندې خنډ نه جوړیږي. په افغانستان او ایتوپیا کې د کډوالو او بشري ناورین مسلې د کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د دې کلنی کانفرنس د جدي بحث له مهمو مسلو څخه وي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په مثبت پیښو کې لکموالي وروسته مرکزی حکومت یو ځل بیا د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې او ویلي دي چې زده کوونکي او استادان به اوس په مکمله توګه حاضری ورکوي. د کورونا د څار مرکزی ادارې یا NCOC لخوا دغه اعلان په داسې وخت کې ورکړل شوی چې په پاکستان کې د دغې وبا للاسه د مرګونو او ناروغانو شمیر تر ډیره بریره کم شوی دی. بلخو د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي په تعلیمي ادارو او نورو ځایونو کې په تیزی سره د کورونا پر ضد واکسین لګول کېدو کمپاین هم پر مخ تلومي. او په ناروې کې د نوبل کمیټې د جمعې پورز یعنی د اکتوبر په 8 نیټه د سولې نوبل جایزه د فلیپین خبریالی ماریا ریسا او روسی خبریال دیمتری موراتوف ته د بیان د ازادۍ د خوندیتوب لپاره د هغوی د هلو ځلو په پار ورکړل شو. د دې کمیټې مشر بیرت ریس اندرسن د اوسلو په ښار کې د دې جایزو د اعلان پر وخت په مراسمو کې وویل نرمن ریسا او ښاغلی موراتوف ته دا جایزه ځکه ورکول کیږي چې په فلیپین او روسیه کې یې د بیان د ازادۍ لپاره په زړورتیا مبارزه کړې. د سولې د نوبل جایزې کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې خبریالی ماریا ریسا په خپل هیواد د واکنا د ناوړه ګټې اخیستو د تاوتریخوالې د استعمال او استعدال زیاتېدل پرته له کومې ویرې د بیان د ازادۍ له لارې افشا کړل. ماریا ریسا تحقیقاتي خبریاله ده او د ډیجیټلي مطبوعاتو د یوې کمیټې مرستیاله ده. هغې په دې شبکې کې د نشهیي توکو پر ضد د فلیپین د ولسمشر رادریګو دوتیرتا د جنجالي مبارزې په هکله راپورونه راټولول. په همدې حال کې د نوبل کمیټې دویمه جایزه روسي خبریال دیمتری اندري ویچ موراتوف ته په روسیه کې د ستونزو نه په ډکو شرایطو کې د څو لسیزو راپدې خوا د بیان د ازادۍ د دفاع په خاطر ورکړه. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
کو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا جوادا. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. داعش د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې د جمعې د ورځې د هغه خونړي برید پړه ومنل چې په لسګونو کسان پکې وژل شوی او ژوبل شوی دي. برید هغه مهال تر سره شو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوی و. په دې اړه نور حال له نوشروان قلندر څخه په دې ریپورت کې اوري.
د ای ای پی د ورستی رپورت تر مخه چې پکې د طالبانو د اطلاعات او کلتور د ادارې چارواکي متی الله روحانی لخلې ویلې شوې په جماعت کې ځانمرګ برت کې لک تر لگا شپږ سلويخت کسان وجل شوې او یو سلو درې سلويخت نور جوبل شوې دي. د ای ای پی د رپورت تر مخه وجل شوې او جوبل شوې تنان اکثره عام خلک یا زیاتره شیعه مسلمانان دي. د کندوز ولایت د شیعاګانو په جماعت کې د غزانمر غبرت چې ذمہواری د داعش خراسان ډلې منلې ده پاړه رويټرز خبری ایجنسی بیا خپل یو رپورت کې د چارواکو لخوا ویل دي چې د مړو شمیرا د اویاو د اتیاو کسانو ترمنځ ده. داعش خراسان ډلې چې یو اعلامیه په ټلګرام چینل خبره کړې ده د داعش ځانمر غبرت کوونکی تن نومي محمد ال ویغوري یاد کړی دي او دا څرګاري چې د چین د ویغور مسلمانانو سره تعلق لري. خود چین ویغور مسلمانان چې په خپل هم یو وسلواله ډل لري لخواي په دې اړه باندې سبيان مخې ته نه راغلي. د کندوز په ولایتي روختون کې یو سرچینی ویلي چې د پیخې زینا 15 کسانو مړی او 55 نور جوبل تنان وروړل شوې دي. د غشان د بیپولي ډاکټرانو د روختون چارواکو بیا ویلي دي چې شل مړی د دوی روختون ته وړل شوې دي. د کندوز مرکز اړوند خاناباد بندر سیمه کې د اهل تشیع افغانانو په جماعت کې دغه 14 شوې ده. طالبان وایي 14 ځانمرګي برید وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما بیا په ټوټر لیکلی چې په 14 کې سر باندې سلطنه وجل شوې او جوبل شوې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم د جمعې په ورځ دغه خبره تایید کړې او ویلي وو چې دغه 14 کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوبله اوخته و خو کار شمیرې نه و خودلې. هغه زیاته کړې و چې د پیښې زیاتره طالبانو ځانګړي ځواکونه هم ورسېدلې دي او د پیښې په اړه باندې سیړنې پیل کړې دي. ځای امنیتی چارواکو مطبوعاتو ته ویلي چې د جمعې د مانځه په وخت تر 300 پورې خلک په جماعت کې موجود وو. د کندوز د امنیت مشر مولوی دوست محمد اویل حمله د شیعه اوسنی مسلک منونکو ترمنځ د تاوتریخوالي راپارولو په غرض شوې ده خو هغه ویل د دواړو ترمنځ څه مسله نشته. د ای پی تر مخه مولوی دوست محمد شیعه ټولنې ته ډاډ ورکړی چې پاینده کې به داسې نکیږي او طالبان به د دوی د تحفظ لپاره ګامونه پورته کوي. اني شاهدانو مطبوعاتو ته ویلیو چې د کندوز د والی دفتر ته نږدې د سیدآباد په نوم کوڅه کې دغه چودنه شوې و. په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته داعش په طالبانو او عام افغانانو بریدونه زیات کړي دي. د روانې میاشتې اکتوبر په دریمه نیټه هم د افغانستان پلازمینه کابل کې د عیدګاه جمعه دروازې ته نږدې چودنه شوې و چې په اړه یې طالبانو ویلي وو پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي وو او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شوي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان کاری سعید خوستی مطبوعاتو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه یې درې مشکوک ترهګر هم نیولي وو. په کابل کې د دغې چاودنې وروسته د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د کابل په شمال کې خیرخانه مینا سیمه کې د طالبانو ځواکونو په یوې کاروایۍ کې د داعش وسله والې ډلې یو مرکز په مکمله توګه تباه کړی او په دغه مرکز کې موجود ټول داعش وسله والې وژلي وو. د اګست په 15 نیټه په کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته د کابل ایرپورټ د نړیوالو ځواکونو لخوا امریکایي وګړو او هغه افغانانو چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو سره کار کړو د ژغورنې په وخت ایرپورټ نه بهر د اګست په 16 نیټه هم 214 شوې وي چې پکې د 14 امریکایي عسکرو په شمول د 15 زیات کسان وژل شوي وو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم په افغانستان د طالبانو د واک وروسته په طالبانو بریدونه 14 او د ډزو پیښو کې یو شمېر طالبان او افغان وګړي وژل شوي دي. کیزی مواریې وخت په وخت د داعش خراسان ډلې منلې ده. سیرونکو افغانستان کې د داعش ډلې لخوا په طالبانو حمله او چودنې د طالبانو لپاره یو غټ چیلنج ګڼي. طالبان چې په نړیوال کچه حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د سختو مالی مشکلاتو سره هم مخ دي، د داعش په شمول د الکیده یا نورو هغه ډلو په ضد ورته کامیابې یا بیا په دغه ډلو کنټرول حاصلولو کې ناکام ښکاری چې امریکا، غربي نړۍ، روس، چین، ایران، پاکستان او د نړۍ نور هیوادونه په اړه اندېښنې لري.
د بهرنیو چارو مرستیالی وینډی شرمن له پاکستانی مشرانو سره په لیدنه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د روانو حالاتو او په خپلو کې د دوه اړخیزو همکاریو د زیاتولو پر سر خبرې کړې دي. شرمن د زیارت یا پنجشنبې نه وخته له هند څخه دغه هیواد ته رسیدلې او دا د بایډن د ادارې تر ټولو لوړ پوړې ډیپلوماټه ده چې پاکستان ته تللې. په دې اړه نور حال د صدقه جان په ریپورت کې اوري.
وینډی شرمن د زیارت پنځمبه په ورځ ناوخته د هندستان له پاکستان ته ورسېدله. هغه د صدر جو بایدن د حکومت اولنۍ اعلی غیر پوزي چارواکي ده چې د پاکستان دوره وکړه. شرمن شرمن د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان د قومي سلامتي مشیر موید یوسف سره ولیدل. شاه محمود قریشی سره د ملاقات نو ورستو شرمن شرمن د ټویټر د لارې ویل د پاکستان خارجه وزیر سره د افغانستان د مستقبل او د امریکای او د پاکستان په اوږد تعلق خبرې وکړي. وینډی شرمن زیاته کړه چې دواړه ملکونه به د سیمې او د نړیوالو مسلو په حل کولو کې یو بل سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د وی او ای د رپورټ تر مخه د شاه محمود قریشی دفتر په یو بیان کې ویل د وینډی شرمن سره ملاقات کې ښاغلی قریشی دا امید څرګند کړو چې طالبان به د ټولو افغانانو د خیر خیګړې په غرض په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره کار وکړي. د پاکستان د خارجه دفتر د بیان تر مخه شاه محمود قریشی په دې خبره ټینګار وکړو چې افغانستان ته د انساني مرستې او د مالی وسایلو ورتک په لړ کې دي نړیواله ټولنه مثبت شرکت وکړي چې دا ډول په افغانستان کې دوامدار اقتصاد برابر او د افغان ولس تکلیفونه کم شي. قریشی د امریکای او د پاکستان ترمنځ په مستقل ډول او د نږدې رابطو په اهمیت ټینګار وکړو چې دا ډول دواړه ملکونه مشترکه مفاداتو ته وده ورکړي او په سیمه کې مشترک اهداف ترلاسه کړي شي. د زیارت پنځمبه په ورځ هندستان کې میرمن شرمن د افغانستان په تناظر کې ویل چې پاکستان ته د خاص وجوهاتو په سبب سفر کوي او د هندي مطبوعاتو تر مخه امریکایي استازي ویل هغه نوی نی چې امریکا د پاکستان سره په پراخ همکاري جوړولو کار کوي. خو هغه ویل په افغانستان کې د حالاتو نه د ځان خبرولو د طالبانو په اړه په دریس کې د یووالي او د امریکای او د هندستان تحفظ یقیني کول د پاره هغه د پاکستانی مامورینو سره په کار موضوعاتو د خبرو اترو لپاره ورزي. ونډي شرمن په داسې حال کې د پاکستان سفر وکړو چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ستنې شوي او طالبانو بیا په افغانستان واک ترلاسه کړی دی. که څه هم پاکستانی مامورین وایي د امریکای او د طالبانو د امن په معاهده کې پاکستان د امریکای سره همکاري کړې ده، خو د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې وخت په وخت او تریخوالی پیدا کیږي او د وی او ای رپورټ وایي په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس د دواړو ملکونو تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي دي. رپورټ وایي د دې تاوتریخوالي ریښې په دې الزاماتو کې دي چې د افغانستان په شل کلنه جګړه کې پاکستان د امریکای حکومت په ضد د طالبانو سره نه یوازې ژور تعلقات لرلي بلکې د طالبانو مرسته هم کوله، خو اسلام آباد دا خبرې ردوي. تیره میاشت د امریکای د کانګرس دویشتو غړو د یو قانون مسوده پیش کړه چې هدف یې په طالبانو او د طالبانو په پلویانو پابندۍ لګول دي. د وی او ای رپورټ وایي په مجوزه قانون کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن دی په دې اړه هم خپل نظر وړاندې کړي چې طالبانو وخت په بیا رسیدو کې پاکستان څومره مرسته کړې ده او څه کردار یې ادا کړی دی. په کانګرس کې د مجوزه قانون سازۍ د مسودې په اړه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي یوې مخکنۍ خبري غونډې ته ویلي دي دا د بل په سر د پلی اچولو کوشش دی. شاه محمود قریشي وویل پاکستان نه د قربانۍ ګډورې جوړول به ځمکني حقیقتونه نظر انداز کول وي او امریکا باید په دې پوه شي چې په افغانستان او په سیمه کې ثبات ته پاره به پاینده کې هم امریکا د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کې یو شمیر نوې ستونزې رامنځته شوې. دغه سوداګرو د حکومتونو نه دغه ستونزو د حل لارې غوښتي. د پاکستان د پارلمان یو غړي وایسف امریکا ډیوی ته ویلي حکومت غواړي دغه ټولې ستونزې حل کړي. په دې موضوع د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوی خبريالي رابع پیر یو راپور استولای.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ګډ چیمبر اف کامرس افغان مشر د خانجان الکوزی په مشرۍ کې سوداګری سپلاوی په داسې حال کې په لومړي ځل د پاکستان سفر کړی چې د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاړخه د کابل واک تر لاسه کول ورسته پر پلو تګ راتګ او سوداګری هم اغیزمنه ده. د پاکستان او افغانستان سوداګرو د ستونزو سره مخ سوداګری د زیاتولو لپاره په حکومتي مشرانو د مرستو زیاتولو خکړی او غشتنه کړی چې سیاسي حالت او کشنی یو وړې ستونزو له سبب په کار دی پولی ونه تړل سیم. سوداګرو د غلام خان او خرلاچی پر پولو د کسٹم وخت زیاتولو غشتنه هم کړی.
موږ کوشش کولې چې مخکنی حکومت کې او د پاکستان موقف نه بدل شوي. کچری اشرف غنی حکومت او یا کوز طالبانو ده موږ غواړو چې موږ افغانستان سره تجارت وکړو، امن دي، دوستی دي او د خلکو رزق روان شو دي. لپاره موږ تقریبا سلويخت منیسټریانو سره، شپږ منیسټریانو سره، ډپارټمنټ سره، صوبو سره کار کوو چې دا سوري مسلې دي. کدا سلويخت کال زړی دی او کو سلويخت ورځ زړی دی، دې باندې موږ مهنت وکړو.
د پی اے جی سی سی آی د پاکستان مشر زبیر موتی والا د افغان سوداګرو پاکستان تر هتا کې یو شګام ګرځولی او ویلي د دې سره د ګاونډي هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې به نورې هم پیاوړې سي. په دې مهال افغان مشر سوداګر خانجان الکوزی یادونه وکړه چې دا د اوږدې مودې مسلو لکه د اپټا تړون ته بیا کتنه او په سرحدي لارو کې د پروسیجر خنډونو حل کولو لپاره مهم وخت دی.
طالبان راغلي یو څه شبعیت شوی دي، اما بیرونی قیدات دي، مشکلات ډیر شوی دي، بانکونه بند دي، تجارت سست شوی دی. نو موږ د پاکستان د حکومت نه تقاضا ده چې دغه پرابلمونه چې په بارډرو کې موجود دي دا حل کړي او دا برخت او آمد چې دی دا چوسې بندیزونه لګولي دي، بارډر بند دي، مسافر نزی، مریضان نزی، دیتا یو خاتمه ورکی او زمنان دا زمنگا ترکونه چیزی او رازی او دا اس والان لیا مختا و دی مختا دلتا یو تا تخنیکی سیکورتی ستونزی جوڑی کردی دا باید حال کردی. نو پدا غای ارتباط منگ را غلیو
اغازیا تکڑا چی افغانستان دا محل دا پاکستان دا پارا چیتا میوادم، خو پرپلو تگرات کی سستی، صادراتو کی کمی، دا بانکونو فعالیتون زندیدو سرسر پا ڈالرو تجارت تنگار کولو لسببا سودا سوداګری کمیږي.
اصل مت هغه د دې کې دی وخت دا هغه کوم بنکونو سیستم دی هغه فعال نه دی، بلکې ډالرونه شته ما زبر شوی دی. دې سره سره اوس اوازه خوشتا کې سیلسیان کولاو شو اور هغه د پاره بیا د بنکینګ کم سیستم ال سینا علاوه دا حوالے کارونه شروع شوی دی. ان شاء الله امید خو دې کې ان شاء الله دا تجارت به افغانه
سوداګرو د پاکستان حکومت څخه وغوښتل چې د بانکونو تر بهالې په کار دی په ځای کرنسی د سوداګری کولو اجازه هم ورکړي.
په ترانزیت کې زبدا وایم چې زموږ افغانان یا زموږ د علاقې تجاران انتهایی زیاتې پر وړو کړم چې کله طالبان راغلي غالباً د اتمی میاشت کنټران درنه نه پوری ولاړ دی. دا ایم ټی کارت نه چورته وای دا خالی د کراچی څخه چې د بار ملک څخه کوم مالک څخه مالونه راوړي د افغانان تجارت دا کراس د بارډر دی هغه سایت ته دوه سپوري خالی کنټنر ولاړ. نو د دې یو کنټنر د ورځې یو سل پنځوس یو سل شپږ ډالر د ډیمرچ ډیټیشن.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 13 لسیزه کې 2.5 بلیون ډالر ته رسیدلی وو چې دا وخت 1500 څخه 1500 میلیون ډالر پورې راکښته شوی دی. د سوداګرو وینا ده کچري سوداګرۍ د سیاست څخه لری کړی سي، دوی ته اسانتیا ورکړی سي او پر پولیس ته خند لری کړی سي. نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم 15 بلیون ډالر ته رسیدای سي. رابیا پیر، وایس اف امریکا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی ودا. په پاکستان کې د کورونا وایرس مو مثبت پیښو کې کموالی وروسته مرکزی حکومت یو ځل بیا د تعلیمي ادارو پرانستلو پریکړه کړې او ویلې چې زکوونکي او استادان به اوس په مکمله توګه حاضری ورکوي. بل خو د خیبر پښتونخوا روغتي چارواکي وایي په تعلیمي ادارو او نورو ځایونو کې په تیزی سره د کورونا پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین هم پر مخ روان دی. په دې اړه بشپړ حال له فرید شینواری څخه اوري.
د کرونا وایرس په مثبت پیښو او مرګونو شمیره کې کمی نه پس د کرونا د څار مرکزی ادارې ان سی او سی اعلان کړی چې د رواني میاشتې 11 نیټې نه به په ګرد هیواد کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه پرانستلی شي. د ان سی او سی لخوا دغه اعلان په داسې وخت کې شوی چې د کرونا د مثبت پیښو شره په ټول هیواد کې 2% نه هم راکمه شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا د عامه روغتیا څانګې مشر او کرونا وبا د پاره ټاکلی شوی بیان ډاکټر اکرام الله خانوی ویډي وته وایي په تعلیمي ادارو کې او نورو ځایونو کې خلکو ته ویکسین لګول کېدو سره په خیبر پښتونخوا کې هم د مثبت پیښو شره راکمه شوې ده.
ان شاء الله چې دسمبر پورې به موږ خپل ټکم زموږ ټارګټ دی د ویکسینې هغه به الحمدلله موږ پوره کړی. نو یې سره بدای چې د بیمارې ته بل نور هم ډینټ ملو شي او تعداد به نور هم راپورې شي. نو سهاده پورې به دا ویکسینېشن هم زیات شي، خو لکه بیا به یو ټایم راشي بیا به موږ زور زبردستي پکې کوو. نو هغې طرف ته موږ ورو روان یو، خو فی الحال هغه خلک کم چې کم په اسانۍ لاړ شي. تاسو به کتلي وي یو ټایم لکه بعضې ټایم دا خبرې هم تاسو سیلونه وبندو د
د کرونا د څار مرکزی ادارې ان سی او سی په خپل اعلامیه کې ویلي تر اوسه پورې 9 کروڑ خلکو ته د کرونا په ضد ویکسین لګولې شوی او لا هم دغه مهم دوام لري. په دغه اعلامیه کې ویلې شوی د 11 اکتوبر نه بعد معمول په حساب سره ټولې تعلیمي ادارې پرانستلی شي او د زده کوونکو په شمول به ټول استادان هم حاضري باوري کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د سرکاري تعلیمي ادارو اتحادیه ویان محمد اقبال وی ویډیو ته ویل د حکومت لاړه دغه اعلان د ستاینې وړ دی او د سره به ماشومان خپل زده کړې یو ځل بیا کابو کې راولي.
او هغه کې بیا موږ سره چون کې دا مسله راغله چې هغه د یو ورځې سبق په دوه ورځو کې کیدو، ځکه چې 50% ماشومان ته ټیچر نن سبق وخولو نو دغه سبق به سبا غنو 50% ماشومان ته خولو. نو د یو ورځې سبق په چکم دی هغه باندې به دوه ورځې تیرې دي، نو لاګي د وجه اتوماتیکلی به چکم دی نو د ماشوم په سبق باندې اثر ګرځېدو. نو موږ د ګورنمنت دا اوس چې کوم فیصله کړې ده د خراج تحسین پېښ کوو.
محمد اقبال وای په ځینی ادارو کې اوس هم آنلاین امتحانونه اخشتل کیږي او باید دغه عمل د حکومت اعلان نه پس او درولې شي.
دی وخت کې عبدالولی خان یونیورسيټي دا اعلان کړی دی، دا فیصله کړی ده چې د بی ایس پروګرام کوم ماشومان دي نو د دې امتحان به آنلاین کیږي. دا مسله حل شو، ګورنمنت سکولز کو لوکل ریګولر واپس خپل نارمل پوزیشن ته راغل. دا آنلاین ایگزام او د چکم فیس ټو فیس ایگزامي هغه کې ډېر غټ فرق وی. نو زما یو ریکوست ده، دا زما خبره مخکې رسیدې شنو چور سی چې زمونږ د عبدالولی خان یونیورسيټي خپل دا فیصله واپس واخلي.
د کرونا وایرس د مخنیوي په غرض په روستیو کې د حکومت له اړخه څو واري تعلیمي ادارې تړل شوې وي او د کوونکو خپل زده کړې آنلاین ترسره کولو کې یو شمېر ستونزې سره مخ شوې وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
بلوچستان په هر نه ایزله کې د زلزلې نه اغېزمن شوي خلک وایي زیاتره کورونه نړېدلي او کازین نیم غورځېدلي د اوسېدونه پاتې دي، ځکه خلک په سمدستي ډول خیمو یا کېږدیو ته اړتیا لري. په دغه زلزله کې د چارواکو په وینا 15 کسان مړه شوي او تر 200 زیات نور ژوبل شوي وو. په بلوچستان کې د زلزلو د تاریخچې په اړه یو راپور حامد سمسور تیار کړی.
د مزکنی علوم مایرین ویایي چې بلوچستان د زلزلو لوی خطر سره مخامخ دی. د بلوچستان پونتون په خوانی ډینا پیکلټی انوایرنمنټل ساينس پروفیسر دین محمد کاکړ ویایي چې په بلوچستان کې پښین، زیارت، هرنای او چمن، د کوی سلیمان او د کوی چلتن د غرو ترمنځ پرتی سیمه د زلزلو د راتګ خطر موجود دی.
د پاکستان مغربي سچ ده، هغه یو فالت لاین لري چې پلیټ باونډری مرور سوای دا چمنس دا په پاکستان کې د نننه نوشکی بیا تر اواران گوادر بیا په سمندر کې د نننه کیږي. دا تقریبا 1500 کیلومتر اوږدوالی لري. دا بیا دوری تر کابل پورې د هندوکش غرو ته ځان رسي. نو دا پرم ځکه چې دا تور لخت دوه پلیټ باندې، بلکې د درو پلیټ باندې چې د پاکستان کې راځي، یو بیا ته د گوادر او بیا تر ایران پورې دا پلیټ باندې ده. نو د دې پلیټ باونډریز یو د بل سره ټچ روان دي او یو د بل په اگینست کې پیرلل روان دي، مګر په اپوزيټ ډایرکشن کې د دې مومنټ روان دي. دا څه مش ترانسفارم فالت سیستم وای، چمن ترانسفارم فالت سیستم. نو د دې بیا ځلی فالتونه دي، مثلا زه د ارنای خبر درته کوم چې دغه چمن مین فالت دي. دا د پښینې سبیا تر زیارت سبیا تر هرنای پوری دا یو فالت لاندې چې تقریبا 10 کیلومتر ډیپث لري. دا هم ځکه پرې ده د دې په مابین کې د کوه کرتر او کوه سلیمان تر غره تر مابین مومنټ روان دي او هغه مسلسل د دغه زلزلو سبب ګرځي. مثلا په ایسټری کې کوم وګور د 1920 بیا تر دا زیارت زلزلې او دا پرون ته هرنای ته زلزلې مختلف کشنی فالت موجود دي. د هر فالت په منځ کې هر 15 کالو ستر شلو کالو پورې یو زلزله خامخا راځي.
د امریکا د کلوراډو یونیورسيټي د مځکني علومو ماهر راجر بیلیم لخوا و دوی ته جی پی ایس ګلوبل پوزیشننګ سیستم ورکول شوی دی چې دا د مځکی حرکت په ګوته کوي.
اوس موږ په بلوچستان کې دا کلات سیونی سی بیاتر مسلم باغ کلاس فلا پوری مشنان لگوولی دی. بیام دا چمن سی بیاتر هرنائی پوری دا مشنان لگوولی مختلف پوائنٹون من راخستی دی. نو دا تقریبا دا 2006 اون ورد مر مسلسل ڈیٹا خستی دی. دا اغا پا بنیاد باندی زمر ریزلت رالو. دا اوس پرون چې کوم زلزله رااله دا الریډی مش په کتاب کې مینشن کړی دا 4-15 کال کې به یو زلزله راځي. هغه د زیارت زلزله تقریبا په 2008 کې رااله. دیارلس کال اوسو دغه زلزله تقریبا 14 کال اوسو 15 کال موږ د غور کړی چې په دا علاقه کې به خامخا زلزله راځي. نو دا د ریپیټ زلزله رااله او اوس بیا موږ دا وایي چې هر 15 کال کې یا 10 کال کې یو زلزله خامخار راځي په دا علاقې
د مزکنی علوم ماهرین وایي کڅ هم په نورو ایوادو کې غټي غټي زلزلې راځي دلته زیاتره زلزلې به تر 15 درجه کښتوي خو بیا هم د دې باوجود دلته د نورو ایوادو په پرتله باندې دلته ځاني تلافات ډیر اړوي لوی سبب یې دا دی چې خلک دلته د ودانیو پر قانون باندې عمل درآمد نه کوي حمید سمسور یو دیوا کوټا
ترنو اردن کو د ډیوی سارانی خبرونه باندې ځای پای تر رسیدي د ډیوی تر مخمنی خبرونه پوری مو کوربا ز مجاهد جواد فل الله سپارم تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.